السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانک زایمو د ازادي رادیو دغه خبری مجلې ته خرغلاست وایم پیل با په خبرونو باندې وکړو له پاکستان راستنیدون که افغان کډوال ادعا کوي چې د هغې واد نه دراوتلو پر مال د کور د وسایلو او بار د وړلو اجازه نه ورکول کیږي. اکثر دغو کډوالو ته ویل شوي چې تش لاس په افغانستان ته ستنېږئ، هغسې چې پاکستان ته راغلي وي. رسمن لا پاکستاني چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو دا ښایي لومړی وار وي چې له کډوالو څخه د هغوی بار او بسترې راګرځول کیږي. پاکستان د اپریل له لومړۍ د افغان تابعیت لرونکو کډوالو ایستل پیل کړي دي. د راپورونو له مخې لږ تر لږه 8 لکه افغانان په پاکستان کې د ای سی سی یا د افغان تابعیت کارتونه لري چې د هغې واده د را ایستلو له خطر سره مخ دي. ایران کې د سګنی نوروز د رخصتیو پر مهال ټرافیکي پیښو کې لږ تر لږه 880 کسان مړه او څه باندې 20000 نور ټپیان شوي دي. د ایران د لویو لارو د پولیسو چارواکو د یکشنبې په ورځ ویلي د نوروز د 20 ورځو رخصتیو پر مهال لږ تر لږه 1 میلیون ټرافیکي پیښې شوي. د نوروز پر مهال د ایران په لویو لارو د موټرو تګ راتګ څو برابره کیږي چې ورسره د ټرافیکي پیښو او مرګ ژوبلو شمېر هم د پام وړ لوړ ځي. افغانستان کې هم سګنی اختر په 4 ورځو کې د ترافیکي پیښو له امله 13 تنه مړه او 155 نور کسان ټپیان شوي. د ترافیکي پیښو د ترافیکو ریاست ویلي دغو ورځو کې لږ تر لږه 80 ترافیکي پیښې په افغانستان کې ثبت شوي دي. یو بریتانوي جوړه چې څه باندې 9 اونۍ د طالبانو لخوا بندي ده وایي د طالبانو زندان دوزخ ته ورته دی. 90 کلن پیټر رینولدز او میرمن یې باربي د څرخې پلله زندانه بریتانوي رسنیو سره خبرې کړې. هغه ویلي طالبانو دوی له خطرناکه مجرمینو سره یو ځای اچولي او یوازې یو وخت ډوډۍ ورکوي. د پیټر زوی له ډونالډ ټرمپ غوښتي چې د پلار او مور په خوشي کولو کې ورسره مرسته وکړي. روسي ځواکونو د اوکراین په پلازمینه کیف باندې بالستیک توغندی او د خارکیف په ختیځ کې بم غورځولی دی. دا بریدونه د موسکو او کیف ترمنځ د اوربند هڅې لا نورې زیانمنولی شي. د اپریل پر 6 په کیف کې برید د اوکراین په دولتي پیسو د چلیدونکي ازادي ودانۍ ته سخت زیان رسولی. دا دویم ځل دی چې د روسیې په هوایي بریدونو کې دغه ټلویزیون په نښه کیږي. وړاندې نور جزئیات هم اوریدلی شي. او د افغانستان د 19 کلنو څخه کم عمره ملي لوبغاړو په دویمه یو ورځنۍ لوبه کې هم نیپال ته ماته ورکړه. دا لوبه د نیپال په کوربتوب په ملپانی سټیډیوم کې وشوه. افغان ټیم که څه هم د 198 منډو کم هدف ټاکلی و، خو وتوانېد سیال ټیم د 1 منډې په توپیر مات کړي. اولنۍ لوبه کې تیره پنجشنبه افغان لوبډلې 300 منډې کړې وې او د نیپال ټول لوبغاړي په 190 منډو آوټ کړل. خبرونه مو واوریدل. کولای شئ دغه خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. کولای شئ زموږ پروګرامونه هم په azadiradio.com کې په ژوندۍ بڼه واورئ. له پاکستانه رایستل کیدونکي افغان کډوال وایي پولیس اجازه نه ورکوي چې خپل بار او بسترې ویسي.
انده سامانو نه ویني، انده ټول خلکو نه پاتې کړل، وای دا نه شي وړلای. تاسو خو له افغانستان
لکتر لگا اتل کا افغان کډوال په پاکستان کې د افغان تابعیت کارتونه لري چې اوس د ایستلو له خطر سره مخ دي. په دې اړه به هم تاسو ته یو رپورټ ولرو چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا بندي بریتانوي وګړی پیټر رینولدز وایي د طالبانو زندان د دوزخ په څیر دی. د بشري حقوقو فعالان او حقوق پوهان د طالبانو د زندانو په اړه څه نظر لري؟
څارنوال او قاضي او وکیل مدافع وجود نه لري او په کوم جرم باندې یا په کومه بهانه باندې چې ته کش کېږي زندان ته وهل کېږي او تکول کېږي او په تا باندې ظالمانه اقرار کوي او دا بیا د دوی خوښه ده چې څونه وخت په زندان ساتي.
د انجونو د زده کړو ملي کمپاین وایي په طالب چارواکو کې یو شمیر محدود کسان دي چې د دوی په خبره مدرسې ذهنیت لري او د انجونو د زده کړو مخه نیولې ده.
کوم حال زله چې موږ تاسو پورې کړی دي او کوم مبارزه چې په مجموع کې ولس کړی دي د دغه یو مشروع حق لپاره او دغه ملي دایې لپاره اگر خپل تاثیرات لري دي چې د کې شک نشته.
نور مسایل هم له روحي لده ملتیا مو وکړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
صفی الله ستانکزی هم بیا مو هم خراغ لاست و هم تخنیکی چاره شفیق عیار مختولی رازو اول مطلب ته. پا پاکستان که میشت د ای سی سی یا افغان تابعیت لرون کو کډوال وای د شړل کېدو پر مال ورسره د کډو د وړلو اجازه نه ورکول کېږي. دوی ازادي راډیو ته ویل ډیری خپل خپلوانی چې افغانستان ته ستانه کړی شوي د کور وسایل او شتمنۍ ترې ګرځول شوي. دوی ازادي راډیو ته په دې اړه یو ویډیو هم لیږلې. یو شمېر ستانه کړی شوي دغه ادعا تاییدوي. د کډوالو د حقونو یو شمېر فعالان بیا د پاکستان حکومت دغه اقدام غیر بشری بولی او وایي چې ظلم او زیاتی دی. جزئیات له فیروزې عزیزی اورو.
ایندا سامانونه ویني ایندا ایندا ټول خلکونه پاتې کړل ودا نشي وړلای تاسو خو له افغانستان نه لري ورې چې افغانستان هم راوړي دا وایي د منګ مال دا
د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې استوګن د ای سی سی یا افغان طبیعت کارت لرونکي کډوال رحمت الله و د اسدی رادیو ته یو ویډیو هم را لیدلی چې پکې د کډو باري لیدل کیږي او نو موړه ادا کوي چې دا هغه وسایل دي چې پاکستانی پولیسو لشړل سو یو افغان کډوالو ستانه کړی دي. خو ازادي رادیو په خپلواک ډول د دې ویډیو کراولای نسی ته دا ولای. رحمت الله وړاندې ازادي رادیو ته وویل
لکه زور زبردستی کې دی وسنه سبا زور زبردستی مونږ نه سو کولای او مونږ ته پاتې کیږي دا مونږ مال لري مونږ سامان دی مثال دی کتاب ساک نه لري دا تاسو د وجه افغانستان نه دراوړی دا په اسلام آباد کې نه سیال پنجاب سمره ده کنه پاکستان په پنجاب صوبو کې دا اپریشن ډیر سخت کړی دی. پولیس ورسره یي بس زنانه پولیس ورسره نر پولیس ورسره دا پولیس خو نه چلند چاپی دا خو دا غوړ پولیس لور سو خونه زبس یې سي ورسره دا پولیس کې کم چلند سیدل دراوړ د ګنده ډیر سختي ډیر بے عزتی ډیر چلند روان دی.
په اسلام آباد کې بل میشت افغان کډوال عبد الله خان وایي چې د دوی خپل خپلوان او افغان ګاونډیان چې په خبره تر 15 کورنۍ وي لومړی د حاجی کمپ په نوم د کډوال یو پنغالی ته انتقال او له هغه ځایه بیا د کور له وسایلو او مالونو پرته افغانستان ته ستانه کړی دي.
ټیک سالا کې تقریبا یو 15 غاډي نیولې دي د کډو سره او پنډي صدر ته وړي بولې دي حالت براک ته ورته ویل چې دا کور نن تک ته یو خزي مزي بچانې دي دا کړی واجی کېم د شپ کړی چې دښنه کارټون یو کې سی سی کارټون ټولو که بغیر کارټې نو غاړي ډک ته تاو کړی نه ورته ویل چې تاسو راغلی او تاسو زیاده خبره اړتیا ده په اٹک کې سي
یو شمیر هغه افغانان چې د مارچ د یو درسمې وروسته د پاکستان د حکومت له لوري په زور افغانستان ته شړل شوي هم ورته ادعا مطرح کوي. له دې ډلې په ننګرهار ولایت کې یو افغان کډوال چې ځان سواتی راپیژني ازادي راډیو سره یې خبرو کې د پاکستان د پولیسو د عمل ظلم وباله او زیاته کړه چې له دې عمله له سختو ننګونو سره مخ شوی دی.
پاکستانی وزیر غټ یو یو د تقریبا دل تپن د شپته رواني قیمت لري یو درې دانې وی د عمراني ساري کړي دی او سراتې یو غوا وا عمراني سارا کړي دا او یو دکان مو چې بس کوم سرمایه او کوم ګنجای سم او عمران عمل ته وي سار کی اجازه را نکړي را وډ ځان سره هغه خاص ظلم شروع کړي دی. مجبوریتونه خو ډیر مجبوریتونه دي داسې خلک شته چې
هڅه موکړه په دې اړه په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر دفتر ځواب ولرو خو وایاندې قیصر خان افریدی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د پاکستان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی او د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ضیا احمد تکل هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. د کډوالو د حقونو ځینې فعالین وایي پاکستان د کډوالو ټولو نړیوالو کنوانسیونونو او حقونو ته په کتو د دوی د شتمنیو د ستنولو حق نه لري. له دې ډلې یونس محمدی ازادي راډیو ته وویل
ای حق هر مهاجر است که داشتهایش با خود ببره زمان که در کشور میره.
دا د هر کډوال حق دی چې له کوربه هیواد د تلو پر مهال خپل شتمنۍ له ځان سره یوسي. پاکستان د دا نه هیروي چې افغانانو چې هلته کلونه ژوند کړی د دغه هیواد له اقتصاد کلتور او ګڼو نورو برخو سره یې مرسته کړې. پاکستان د دا هر څه له پامه نه غورځوي. اوس دا خلک نه یوازې د خپلو شتمنیو د انتقال حق لري بلکې باید نړیواله ټولنه او د کډوالو سازمان دي هم له دوی سره مالي مرسته وکړي. پاکستان په خپل دې غیر انساني کار د افغانانو په حق کې دا دومره کلونه میلمه پالنه له صفر سره ضربوي.
د پاکستان حکومت روان کال په جنوري کې اعلان وکړ چې دا کډوال باید د مارچ تر 1 پورې له دغه هیواد ووځي. کنه نو په خبره یې د اپریل په لومړۍ نیټه به د دوی پر وړاندې له زوره کار واخیستل سي. دغه هیواد د اپریل له لومړۍ نیټې راهیسې د افغان کډوالو د نیولو او شړلو پروسه شریده کړې او لسګونه افغان کډوالي چې په اسلام آباد او راولپنډۍ کې نیولي وو د تورخم له لارې افغانستان ته شړلې دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوی بریتانوي تابع د دوی زندان دوزخ ته ورته بولي. یو شمېر بریتانوي رسنیو له دې ډلې ټلګراف او میل آنلاین د راپورونو له مخې نهه اویا کلن پیټر رینولز چې له خپلې مېرمنې باربي رینولز سره یو ځای زندانی شوی په یوې ټلیفوني اړیکه کې ویلي د طالبانو د زندان فضا ډېره وحشتناکه ده. په ورته وخت کې هغه کسان چې د طالبانو د زندانو تجربه لدی دغه خبره تاییدوي. د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي د طالبانو په حکومت کې د بېلابېلو کسانو د نیولو، محاکمې او زنداني کولو پروسه غیر رسمي او د بشري حقونو پراخه سرغړونه ده. جزئیات به له سنا کاکړ واورو.
یو بریتانیوي وګړی چې له شاوخوا نهونیو راهیسې د طالبانو په زندان کې دی په بند کې خپل وضعیت دوزخ ته ورته بللی دی. د یو شمېر بریتانیوي رسنیو له دې ډلې ټلګراف او میل آنلاین د راپورونو له مخې چې د اپریل په 15 نیټه خپاره شوي، نهه اویا کلن پیټر رینولز چې له خپلې مېرمنې باربي سره یو ځای د فبروري په لومړۍ نیټه زندانی شوی، د کابل د څرخی پله له زندان څخه په یوې ټلیفوني اړیکه کې د خپلې مېرمنې د وضعیت په اړه هم وېره څرګنده کړې. د ټلګراف رسنۍ په راپور کې راغلي چې دا څرګندونې نوموړي په یو صوتي کلب کې چې د کورنۍ لخوا یې د رسنۍ ته لیږل شوی کړي دي. د راپور په ټکو پیټر ویلي چې هغه له نورو مجرمینو سره چې قتل او جنسي تیری یې کړی یو ځای په یوې بندخونه کې اچول شوی او د ورځې یوازې یو وخت ډوډۍ ورکول کېږي او معمولا وچه ډوډۍ، نخود او شین چای وي چې په خبره یې له دې امله یې ډېر وزن بایللی. د راپور په دوام کې د پیټر رینولز په حواله راغلي د زندان ساتونکي هر وخت چیغې وهي او خلک په یو ټوټه شوي پایپ وهي. دا یوه وحشتناکه فضا ده. دوزخ ته تر ټولو نږدې تجربه چې زه یې تصور کولی شم. هم غوښتل د دې دعو په اړه د طالبان حکومت ویان زبیع الله مجاهد وپوښتو، خو نوموړي زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو تر دې مخکې په زندانونو کې د وهل ټکولو، شکنجې او جبري اعترافونو موضوع رد کړې وه. خو یو شمېر هغه کسان چې د طالبانو د زندانونو تجربه لري هم وایي چې دې زندانونو کې شکنجه، وهل ټکول، جبري اعتراف او وحشتناکه فضا موجوده ده. یوه مېرمن چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د غږ د بدلولو په شرط خپل د زندان تجربه داسې بیانوي:
زندان طالب ترس و وحشت خاص خود داره.
د طالبانو زندان ډیر ویره او وحشت لري او ډیر شکنجه کوي. موږ ته د دوی زندان یو دوزخ په شان دی چې هر ورځ مو په یاد راځي. د زندان کلمه چې اورو هغه بدبختۍ او شیبې مو چې زغملي په یاد راځي، او د طالبانو زندان به هیڅکله هېر نه کړو. دا وحشت زما په ذهن کې حک سوای او تل به راسره وي
او همیشه دامنگیر مو میشه.
د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان له ډلې اختر محمد راسخ هم وایي د طالبانو په حکومت کې د بېلابېلو کسانو د نیولو، محاکمه کولو او زنداني کولو پروسه غیر رسمي او د بشري حقونو پراخه سرغړونه ده.
څارنوال او قاضي او وکیل مدافع وجود نه لري او په کوم جرم باندې یا په کومه بهانه باندې چې ته کشکیږي زندان ته وهل کېږي او ټکول کېږي او په تا باندې ظالمانه اقرار کوي او دا بیا د دوی خوښه ده چې څونه وخت په زندان ساتي او څنګه دې وهي او ډبوي. دغه پروسه واقعا غیر مسلکي اشخاصو ته سپارل شوې ده. په تاسف سره په افغانستان کې دغه ټول انساني حقوق تر خپو لاندې شوې ده.
باربي او پیټر رینالز یوه بریتانیوي جوړه چې له 13 کلونو راهیسې په افغانستان کې اوسېده، د فبروري په لومړۍ نیټه په بامیان ولایت کې هغه مهال د طالبانو لخوا ونیول شوه چې خپل کور خواته روان ول. د دوی زوی جاناتن رینالز په هغه ویډیو کې چې ازادي راډیو ته یې لیږلی او د خپلې لور سره د سپینې ماڼې مخې ته ولاړ لیدل کېږي، د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه غواړي چې د مور او پلار په خوشي کولو کې ورسره مرسته وکړي.
موږ ته په وار وار ویل شوي چې دوی بې ګناه دي، هیڅ جرم یې نه دی کړی او ډېر ژر به خوشي شي، خو دوی لا هم په زندان کې دي. د بریتانیا حکومت موږ ته ویلي چې زما د مور او پلار د خوشي کولو لپاره به خپل ټول توان سره هر څه وکړي. خو د یو بریتانوي یا امریکایي تبعه په توګه زه دلته ولاړ یم او له تاسو غواړم چې له زندان او له هغه هېواده زما د مور او پلار د ایستلو په برخه کې مرسته وکړم.
هغه دغه غوښتنه وروسته له هغې مطرح کړه چې فاید حال په نوم یو امریکایي وګړی چې له دوی سره یو ځای نیول شوی و له اختره مخکې خوشي شوه. نوموړی د خپل خلاصون له امله د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ مننه کړې وه او دای هم ویلي و چې د طالبانو په زندان کې افغان ښځې هیڅ ډول حقوق نه لري. کس هم د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی د کپ په اتمه نیټه ازادي راډیو ته ویلي وه چې باربي او پیټر رینالز یې د ځینو ملاحظاتو له مخې نیولي او په خبره یې هڅه کوي ژر یې ستونزه حل او خوشي شي، خو تر اوسه د دوی د خوشي کولو په برخه کې کوم اقدام نه دی شوی. یادونه ده چې تر دې مخکې دوی نه ما په ګډون د بشري حقوقو یو شمېر نړیوالو او کورنیو سازمانونو هم د طالبانو په زندانونو کې د شکنجې او جبري طرفونو پاک له بیلابیل راپورونه خپاره کړي دي چې طالبانو تل رد کړي دي. یونما د تیل مریض کال په تعلیم میاشت کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي او د دې ادارې د مشر روز او تون بایبا په حواله ویلي وو ټول زندانیان حقونه لري او باید دا ډاډ ترلاسه شي چې د دوی حقونه رعایت کیږي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
د نجونو د زده کړو ملي کمپاین وایي په طالب چارواکو کې یو شمېر محدود کسان دي چې د دوی په خبره مدرسې ذهنیت لري او د نجونو د زده کړو مخه یې نیولې ده. د دغه کمپاین مسولین وایي چې لکلون رئیس د نجونو د زده کړو په برخه کې کار کوي او وایي لسولیزي مبارزه پرته بل لار نه لري او دې ته به دوام ورکوي. دوی دا هم وایي د نجونو د زده کړو په برخه کې لبیلابیلو ادرسونو هڅې شوې خو همغږي نه دي چې اوس په دې کار کېږي. زموږ همکار د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین د مشرتابه شورا لغړی ډاکټر خوشحال روحي سره په دې اړه تفصیلي مرکه کړې او په سر کې د شو فعالیتو په اړه پوښتنه کړې.
کوم حال زله چې موږ تر اوسه پورې کړی دي او کوم مبارزه چې په مجموع کې ولس کړی دي د دغه یو مشروع حق لپاره او دغه ملي دایې لپاره اگر چې خپل تاثیرات لري دي په دې کې شک نشته. یعنی هغه کوم سولیز فشارونه چې دوی به وارد کړی وي هغه وارد شوی دي. په نړیواله کچه موږ نړیوال دي ته هڅولې دي چې دغه برخه کې جدي هغه کې توجه وکړي.
خپل په دوی تاثیرات څول مثلا
او اوس خبر هم کوم چې الته د نن په هغه کې داسې چې د اوسنی نظام په چارواکو کې هم یو شمېر خلک دغه سي دي چې په دغه موضوع کې هم ناراض دي او هم دوی غواړي او لته لګ مونږ ته دا وایي چې دوی غواړي د ستونزې حل کړي او لته لګ مونږ دی او غوي په سطح کې دغه تاثیرات ګورو. هم ته کوم ځای کې چې تشمین نیول کېږي متاسفانه مونږ تر اوسه پورې په دې نه یو بریالی شوي چې هغې ته ځانونه ورسوو او یا هلته یو محسوس تغییر راولو او په دې کې واقعا دا د ناهیلۍ ځای دی. مونته موږ سره غیر له دغه مدني مبارزونه غیر دغه سولیز مبارزونه غیر له غوچتولونه غیر له دغه سولیز فشارونه بل لارم نشته ځکه چې متاسفانه افغانستان د جګړو ډېر بد تجربې لري او اصلا ولسم په دغه کچه کې نه دي. موږ ته همدغه لار راپاتې ده او موږ به همدغه مبارزې ته دوام ورکوو. مونته هغه ورځ نه چې موږ دغه هلې ځلې شروع کړې دي که رښتیا ووایو چې مونږ هڅه نتایج برعکس لیدلې دي. یعنی د دې پر ځای باندې چې مونږ په دغه برخه کې ډېر ډاډمن ژمنې ترلاسه کړو یا په دغه برخه کې هغه کومې پلمې
چې تاسو خو ته پلاوی په ترکیب کې کابل ته سفر کړی وو او بیلابیلو طالب چارواکو سره خبرې هم کړې په دې اړه
ستونزه فکر کوم چې یو شمېر د طالبانو مشران دوی هغه د خپل یو ځانګړي ذهنیت لمخ نه چې هغه یو ځانګړي مدرسي ذهنیت دی او یا په دغه سیمو کې چې البته اصلا البته دغه د مدني ازادۍ یا د خزو تعلیم البته اصلا نیست نه دی ورغلی او بل دغه چې د شلو دیر شو او تسلیف کولونه کې دی وازه د جګړو په جبهو کې پاتې شي دی وازه په مدرسو کې پاتې شي دی. نو البته کوم ذهنیت چې دی په هغه کې د انجونو تعلیم نشته. هغه ذهنیت اسلام کې په اسلامي ارزښتونو کې کاملا په دې ټینګار شوې ده. اسلامي احکام کاملا په دې باندې ټینګار کوي. مونته په هغه هغه چاپیرال کې چې د ځینی هغه پاتې شوی دي طالب مشران دوی د هغه سیو چاپیرال محصول دي او متاسفانه د هغه ذهنیت نه دوی نشي راوتلی یو شمېر او متاسفانه دغه باوجود چې موږ ګورو چې دا وړه وړه کتله ده محدود شمېر دي متاسفانه د تصمیم اصلي مرجع دوی دي. نو تر اوسه پورې ځینې چارواکي چې په کابل کې موږ سره ژمنې کړې دي او په دغه برخه کې موږ سره همغږي ښودلې ده نو نه هغوی بریالي شوي دي او یا موږ نه پوهېږو کېدای شي دا ډیپلوماسي وي. ما لږ تر لږه ظاهراً موږ ته ښودل شوي دي چې دوی په دغه برخه کې الیزل کوي. نه دوی بریالي شوي دي نه تر اوسه پر ولس په دې کې بریالی شوی دی. اما د اندېښنې وړ خبره چې ده اندېښنې وړ خبره دا ده چې نه یوازې دا چې دوی په مشخص ډول سره د نجونو حقونو تر پښو لاندې کړي دي د ښځو حقونو تر پښو لاندې کړي دي دوی په لویه کې د افغانستان ملي ګټې له جدي خطر سره مخامخ کړي دي. موږ تاسو ګورو چې عملاً افغانستان په یو منځوي هواد باندې بدل شوی دی. مونږ ګورو چې خپل اوسنی نظام چې د نړۍ ملي مشروعیت لري او نړیوال مشروعیت لري او دغه رقم سره وضعیت دا د دوام وړ نه دی او په دې شکل سره د افغانستان ملي ګټې د جدي وخت سره مخامخ
دي. زکه ملي کمپاین ټول غړي کوشمیري مثلا کېدای شي چې لسګونو ته ورسیږي ولی ولس ملیونونو باندې دی. فکر کوي چې ولسی مبارزه په دې برخه کې څومره مثلا شوي څومره نه ده شوي ولسی مبارزه په دې برخه کې؟
یعنی ولس خو په هر هغه امکان چې دوی ته لاسته ورغلی دی ولس خپل غږ پورته کړی دی. هر فرصت چې لاسته ورغلی دی د نجونو د زده کړو ملي کمپاین په دې کې د افغانستان خلک موږ سره دي. همدا مونږ په دې ویریږو چې دوی هغه ته مخامخ کړو، یعنی د باندې د دوی هویت افشا شي، موږ هغوی سره ډېر احتیاط کوو. دغه خلکو سره قومي مشران دي، دیني عالمان دي، په دې کې هغه پخواني مدني فعالین دي، فرهنګیان دي، یعنی دا ټول د ولس استازولي کوي. مونته مونږ تاسو ګورو چې افغانستان کې متاسفانه اوس د اختناق چاپیریال دی او دغه رقم سره ولسی مبارزه په سختۍ سره ځبل کیږي او نو په هغه حساب باندې تر اوسه پورې دغه مبارزه د نن په افغانستان کې باوجود چې مونږ تاسو لیدلی دي چې هلته لاریونونه هم شوي دي، هلته غږونه هم پورته شوي دي او اوس هم په تړلو دروازو تر شا دی، د پټو مخونو تر شا مونږ ګورو چې دغه مبارزه روانه ده د نن افغانستان کې. مونته چې نو مونږ تاسو پیګو چاپیریال دغه رقم سره دی چې دغه مبارزه په سختۍ ځبل کیږي. نو په همدې باندې هغه افغانان چې بهر دي، هغه افغانان چې دوی خپل غږ پورته کولی شي او هغوی دغه تشویش نه لري، نو دغه مسؤلیت تر ډېر اندازې پورې د دوی غاړه ته ولوېدلی دی او د ملي کمپاین د نجونو د زده کړو ملي کمپاین هغه غړي چې په بهر کې دي هغوی کوشش کوي چې په دغه برخه کې زیات دغه مسؤلیت ترسره کړي.
وروستي اقدامات تر دې وروستي اقدامات څه دي ډاکټر صاحب د زده کړو د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین؟
یوه ستونزه چې دا د موږ په دغه سولیزو مبارزو کې موجوده ده، په ولسي مبارزه هغه لازم همغږي لا تر اوسه پورې نشته. بیلابیل کمپاینونه روان دي، بیلابیل مدني مبارزې روانې دي په بیلابیلو نومونو باندې او د ټولو هدف هم یو دی. زموږ یو اساسي هڅه به دا وي چې څنګه وکولی شو چې دغه هلو ځلو تر منځ یو همغږي رامنځته کړو. عملاً اوس موږ همدې باندې کار شروع کړی دی او موږ غواړو چې طبیعي خبره ده چې کله دغه هلې ځلې سره همغږي شي نو تاثیرات به زیات وي. امید ده چې موږ وکولی شو له دې لارې هغه کوم سولیز فشارونه چې تر اوسه پورې موجود وو د هغې تاثیرات څو چنده زیات کړو، هم په نړیواله کچه او هم په ملي کچه. البته موږ په ټولو آپشنونو باندې کار کوو، آپشنونه په دې معنی سره چې موږ غواړو د چارواکو سره مخامخ بیا بیا خبرې وکړو. موږ پخوا هم په دغه برخه کې ځینې پلاوي لیږلي دي، چارواکو سره مې لیدلي دي او بیا کوشش کوو چې خبرې وکړو. موږ به د نړیوالو سره هم خبرې کوو، موږ به ولس په انسجام کې به هم کوشش کوو. نو همدغه لارې چارې دي چې موږ باید آینده کې هم دوام ورکړو.
ډاکټر خوشحال روحي وو د نجونو د زده کړو د یو ملي کمپاین مشر چې وایي له کلو راهیسې فعالیت کوي او هڅه کوي چې د نجونو په ارتباط باندې ټولې هڅې سره منسجمې شي څو یوه نتیجه ورکړي. د وایي طالب چارواکو کې یو شمېر محدود کسان دي چې د دوی په خبره مدرسې ذهنیت لري او د نجونو د زده کړو مخه نیولې ده.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
اوس هم ورزو اوکراین ته. روسي ځواکونه د اوکراین پر پلازمینه کیف بالیستیک توغندۍ وشتلې او د خارکیف په ختیځ کې پر یو ښار بم غورځولی دی. داسې انګیرل کیږي چې دا بریدونه به د موسکو او کیف ترمنځ د اوربند هڅې لا زیانمنې کړي. د اپریل پر شپږمه په کیف کې برید د اوکراین په حکومتي پیسو د چلیدونکي ټلویزیونی ودانۍ ته سخت زیان رسولی. دا دویم ځل دی چې د روسیې په هوایي بریدونو کې دغه ټلویزیون په نښه کیږي. په کیف کې چارواکو ویلي دي چې پر صنعتي سیمه په میزایلي برید کې یو تن وژل شوی او لږ تر لږه درې تنه ژوبل دي. په برید کې په ګودام او نورو ودانیو کې اور هم لګیدلی او ورته زیان رسیدلی دی. دا راز روسي پوځیانو د خارکیف په کوپیانسک ښار کې پر رهایشي سیمه یو بم غورځولی چې پکې دوه تنه ژوبل دي او په پراخه کچه زیان اړولی دی. هلته د روسیې د دفاع وزارت ویلي چې اوکراین په هغه هیواد کې پر اهدافو یولس ډرونونه ویشتلي دي. په مارچ کې کرملین سپینې ماڼۍ او د اوکراین چارواکو د محدودو اوربند د محدود اوربند چوکاټ اعلان کړی او چې لمخې د انرژي پر زیربناو لکه پر برېښنا کوټونو تارونو او مرکزونو د بریدونو نه کولو خبره شوې وه. دا راز موسکو او واشنگتن هم یو تړون اعلان کړی و چې د تور سمندرګي په سیمه کې د پوځي فعالیتونو محدودولو لپاره و، خو د دې باوجود اوکراین او روسیې پر یو بل د ډرون او میزایلو بریدونو ته دوام ورکړی او زیاتره حملې شپې کوي. په داسې حال کې چې امریکا په اوکراین کې د اوربند هڅه کوي، روسیې پر هغه هیواد حملو ته زور ورکړی دی. د اوکراینی چارواکو په وینا د اپریل پر څلورمه د هغه هیواد پر یو صنعتي ښار د روسیې توغندیو په برید کې لږ تر لږه 13 تنه ووژل شول. تر دې مخکې د اپریل پر درېیمې شپې مهال پر ختیځ خارکیف د روسیې په لوی برید کې 15 تنه ووژل شول او له 15 نور زیات کسان ژوبل شول. د خوست ولایت په ختیځ کې د ایوب خیلو د سیمې اوسیدونکو د څښاک پاکو اوبو، کلیوالي لارو او سړکونو روغتیايي اسانتیاو د کرنې په برخه کې له ستونزو کړیږي. دوی وایي سره له دې چې سیمه مرکز پورې تړلې او هلته ګڼ کلي او په ډیر شمېر کې خلک اوسیږي، خو د دوی اړتیاو ته رسیدنه نه ده شوې. جزئیات له نجیب الله الوخیل اورو.
د خوست د ایوب خیلو د لری پرتې سیمې اوسیدونکو وایي سره له دې چې په اداري جوړښت کې د دوی سیمه مرکز پورې اړونده، خود دې ځای اوسیدونکو د ژوند اساسي اړتیاو ته لاسرسی نه لري او له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی همدارنګه خپل سیمه کې روغتیايي اسانتیاو، د څښاک پاک اوبو، د ځمکو د خړوبولو لپاره د اوبو د کانالونو او ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو د برابرولو غوښتنه کوي. د ایوب خیلو یو تن قومي مخور سید الدین مشال راډیو ته وویل
لیارې ټولې خراب دی، لیارې نشته، سیګارې برند نه چوي، خاټي وي، موټر نه شي تلا، خلک ډېر په تکلیف دي. ضرورت ده چې د لیارې جوړې شي. دلته دوه درې کلینیکو ته ضرورت ده، ډېر منتقادو ډېر خلک دي، مریضون ډېر په تکلیف دي، خوز بازور ته وري، بلاکوري لکانو ته وري، ډېر تکلیف دي مریضون په برات.
د یاد سیمې یو بل اوسیدونکی حاجی کریم بیا وایي په لکڼو کې روغتیایي کلینیک شته، خو تر هغه ځایه اوږد مزل دی او ناروغان ورته په وخت رسیدګي نشي کولی.
مونږ یو کلینیک شته خو په لکڼو کې ده. مونږ په دې منطقه کې ډېر تعداد کورونه یو، مونږ هغه زنانا چې دې ځای نه هغې ځای ته رسیدګي کې ډېر په مشکلاتو تکلیفو سره، یا د موټر هغه نه وي، یا بله وي، یا خړې وي، یا شګرا وي. دا غوښتنه ده که چېرته وکولی شي چې مونږ موجودیت کے پتا سنگو کے زین آشتا بل آشتا تنمیگی چھے منگ دی پورا دی کلینیک جوڑ شی چھے دی منگ دی قوم دی کلی چول مشکلات پا دی زنی حال شی.
د یادې سیمې اوسیدونکي وایي ځمکې یې ډېر ښه حاصل ورکوي، خو د کرنې د پرمختیا لپاره اصلاح شوي تخمونه، کیمیاوي سرې، شنې خونې او د ځمکو د خړوبولو لپاره د اوبو بندونه نه لري. په دې اړه د ایوب خیلو یو بل اوسیدونکي حاجي ګلنبی وویل
زراعت په حال ده، خو مګر تخمونه نشته چې هغه تخمونه اصلاح شوي تخمونه چې مثال خلکو ته ورته کړي وي. دویم داسې ده چې موږ بازار موندنه نه نشته، دغه دهقانان چې څه وکړي بیا یې بازار ته یوسي، په بازار کې په ډېر ارزانه بیه خرڅېږي. موږ د دولت نه داغه ده چې باید زمیندارو ته تخمونه ورکړي، اصلاح شوي تخمونه ورکړي، او بل باید بندونه ورته جوړ شي، اوبه جمع شي، د خلکو د پاره دا شنې خونې جوړې شي.
په افغانستان کې د نورو ستونزو په خوا کې د خلکو او په ځانګړي ډول د ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو محدود امکانات هغوی په رواني ډول ځوروي. د یادې سیمې اوسیدونکی انجینر هارون شاهزاده دې برخې ته هم د اړوندو ادارو توجه غواړي.
ځوانان واقعیت ده چې بیکاره دي. دغه ستونزه ده چې ځوانان په ډیپریشن او ژور خفګان اخته دي. که څه هم موږ کلي ځوانان اکثریت مسافر دي، مسافرۍ نه تمویلېږي او خپل دي زراعت برخې نه ویلیږي، خو په کار ده چې ځوانانو ته د زده کړو نه وروسته لازم مصروفیت پیدا شي، په کومه برخه کې چې دوی وړتیا لري په هغه برخه کې کار ته نه وخصل شي.
بل لوري ته ځایي مسؤلین د ایوب خیلو د اوسیدونکو ستونزو او غوښتنو ته په کتو وایي سره له دې چې کافي امکانات په لاس کې نه لري، خو بیا هم د څښاک اوبو په نږدې برنامو کې به د ایوب خیلو د اوسیدونکو ستونزو ته رسیدنه وکړي. د کلو پراختیا رئیس مولوی عنایت الرحمن جلالی وویل
د هاس موسسه سروي کړی دا اسناد وزارت ته لوړ دي چې د منځوري رشي ان شاء الله د ولایت مرکز په شمول د اطراف ولسوالۍ په شمول مو مختلف بزوی کې سروي ګوري کړی دي. ان شاء الله چې مرکز مو سره موافقه وکړي نو دا منځګه به ان شاء الله مونږ په نظر کې نشو.
د افغانستان د نورو سرحدي ولایتونو په شان خوست کې هم ځینې لري او نږدې سیمې شته چې خلک د روغتیا، خونې روزنې، د څښاک پاکو اوبو، لار او سړکونو کارموندنې او نورو برخو کې ګڼې ستونزې لري او د هغوی په وینا چې د اړوندو ادارو او بهرنیو مؤسساتو د مادي ملاتړ او تخنیکي همکارۍ پرته په خپلو امکاناتو ورته دشته ستونزو هوارول ګران دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.